د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر غواخم تاسو ته په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. د دولسو څخه تر یوې بجې پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. خو لومړی د دې خبرونه شاهین بونره درته وایي. دا ملی جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمان په سیمه کې د نامنه خلاف په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د سنجیده په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایی او داغي د نیولو حکم ورکړی دی. او یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ملي جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې خلاف احتجاج کړی دی. پرون د پیښور پریس کلب مخته په دې احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د نامنې د روانو پیښو پر ضد شعارونه ورکړل شول او په حکومت یې غږ وکړ چې د امنیت پر ځای کولو خپل آئینی ذمہواری سرته ورسی. مظاهره چانو ته د وینا پر مهال د سازمان مشر نومان وزیر وویل چې پښتونخوا یو ځل بیا د تشدد د مخ په زیاتېدونکو پیښو سره مخ ته او د شمالي وزیرستان په ګډون یو شمیر سیمو څخه خلک کډې کولو ته مجبور شوي دي.
موږ حالات چې په موږ باندې لس کله مخ ته راغلي وو، نن بیا موږ په غیزي باندې ولاړ یو. لس کله بعد هم په موږ باندې هغه حالات دي. په پښتونخوا کې بدترین حالات د دهشتګردۍ، هر ورځ خلک مړه کیږي. زموږ د میرلي وزیرستان خلک بیا
مجبور شوی دی چې هغه کډې کوي روان دي خپل علاقې نه. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کوي. البته د استخباراتو پر اساس په ځینو سیمو کې هدفي عملیات روان دي. سیمه کې د نامنې خلاف پرون د مومندو سیاسي اتحاد او په شمالي وزیرستان کې د داوړو د جرګې لخوا هم احتجاجونه شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکتی د سنجیده په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایی او داغي د نیولو حکم ورکړی دی. نوموړي د امر پرون په کوټه کې د یوې غونډې د مشرې پر مهال کړی دی. په دې غونډه کې د معدنیاتو د صوبایي وزیر میر شعیب نوشیروانی او نورو جګپوړو چارواکو په ګډون د کویلې د کانونو د مالکانو د اتحادیې ځینې مشرانو هم برخه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په نهمه د بلوچستان د سنجیدې په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنې له کبله دولس کان کیندونکي وژل شوي وو. په دوی کې یولس د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلې اوسیدونکي وو. د بلوچستان وزیر اعلی د مړو شو مزدورانو د کورنیو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی او اړوند چارواکو ته امر کړی دی چې د پیښې د ذمہوارو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره یو اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. د سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره یو اویا ته رسیدلې ده. په دې کې خیبر پښتونخوا یویش ماشومان هم شامل دي. ټاکل شوی چې د کال لومړی د پولیو واکسین کمپاین د فروری له درېیمې څخه تر نهمې پورې په ټول هیواد کې ترسره شي. د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه د ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د کراچۍ پورټ ټرسټ د دفتر مخې ته په دې احتجاج کې مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او په حکومت یې غږ وکړو چې د ډاک لیبر بورډ په ختمولو سره دې د 2700 مزدورانو ملازمتونه له منځه نه وړي. په دې اداره کې کارکوونکي ډیر مزدوران پښتانه دي. دا مظاهره چانو وینا وه چې مرکزي حکومت په یو لیک کې د روان کال اپریل 1.5 نیټې پورې د ادارې د ختمولو سپارښتنه کړې ده. د اداره په کال 1903 کې جوړ کړل شوې ده. بلخوا د پاکستان د خزانی وزیر محمد اورنگزیب د جنوري په 8 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې کمیټې په پاکستان کې 1400 داسې ادارې په نښه کړې دي چې 1400 ارب روپے خرچ پر راځي او دا به په بیلابیلو پړاوونو کې ختمول شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ برید پیل کړی او د وسلو جوړولو فابریکې د تیلو پاکولو منصوبې او ګودامونه په نښه کړي دي. پرون د بریدونو 3 ساعته وروسته د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیسټوریس په یو نه اعلان شوي سفر کیپ ته ورسېد، ځکه چې اروپایي مشران غواړي چې د یوکرین لپاره خپل ملاتړ څرګند کړي. سیمه ییز ګورنر په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې په لویدیځ ساراتوب سیمه کې په ډرون برید کې 203 تاسیسات زیانمن شوي دي. په یوکرین کې د ناسمو معلوماتو سره د مبارزې د مرکز مشر اندری کوالینکو ویلي چې په تازه بریدونو کې 15 روسی ښارونه په نښه شوي دي. دا و د دې خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو شاهین بنری تاسو ته د دې خبرونه ویل. په دې غړې کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ او پر ضد مظاهره کې د ملي جمهوري غورځنګ غړو پر پوز غکړې چې خلک دې بیا نه بے کوره کوي. په مومندو کې د امن پاتون غړو په احتجاج کې پختنه کړې چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان حکومت لخوا لګول شوی اغزن تار ولی یوازې عام ولس منی کوي خو وسلوال پرې زی راځي.
دا کاغذن تار خدا خود من کسی نه و ولګید، دا خود من په شیطه ولګید، په دې موږ شیطه پات نه سیری سیم تبا شوري لار جا ته بندي او زپ نه سم تلل او طالب تیر اپ دې چې بارډر ولګید او بار ولګید او په موږ دې مړ ځوان دې ورشتي کاټل.
د پاکستانی پوز له مشر سره د خیبر پختونخوا ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ملاقاتونه کړي دي. هغه سره څه خبرې وشوې؟
ټولو پاتو خپل تجاویز ورکړل او په دې شمانی دا زور واچو چې یو خو افغانستان سره پکار دی چې خبرې وشي، د وخت ذمہواري ده چې خلکو له تحفظ ورکي او امن راولي.
خبر اعلان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت له لاسه د رسنیو حالت ډیر خراب دی او طالبان اورس تربلې په خبر اعلان ژوند سختوي.
افغان خبر اعلان له سختو ننګور له سختو مشکلات سره مخ دی. په د بشري حقوقو له نړیوال بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه وختونه مده چې د خبر اعلان د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبر اعلان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری غړی د بشیر ګواکسه سي کوربم. نن د جنوري 15 تاریخ دی. دا په دې معنی ده چې نن د مشال ریډیو 15 کلیزه ده. نو ټولو اوریدونکو ته بیا هم مبارکي وایو. الله دې وکړي چې ستاسو زموږ خبرونه خوښي او کومه خوښي یا څه بدلون پکې کول غواړئ نو خامخای مونږ ته وایي. په ژوندۍ خبرونو کې را سره راتللی شي، خبر را سره کوي شي او همداراز د مشال ریډیو د سوشل میډیا او د واتس اپ د لارې چې د تاسو موږ ته خپل تجاویز او تبصره هغه را لیکل شي، موږ کوشش کوو چې د خبرونه د تاسو لپاره نور هم ښه کو. اولنی رپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې ناامنی زیاته شوې ده. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو سازمان په پېښور کې پرون احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت یې غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امنیت برابر کړي خو په پوځي عملیاتو کې دي څوک نه بې کوره کوي. دوی ویل چې په شمالي وزیرستان کې له ځینو سیمو څخه خلک تر هغه وروسته بې کوره شول چې پوز ورته ویل چې دغلته عملیات کوي او خلک دی وزي. خو د شمالي وزیرستان ځایي انتظامیه دانه منی وایي پوز او حکومت چاته نه دی ویلي چې وزي. البته دوی دا وایي چې په ځینو ځایونو کې هدفي عملیات روان دي. په دې حقله د غلام غوث رپورټ اورو.
پېښور کې د ناامنۍ په ضد دا احتجاجي لاریون د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14 په پېښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضعې په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بې کوره کولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوځ د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوی دی، نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنې په سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن لپاره د لارې هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو د څانګې مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل:
کوم حالات چې په مونږ باندې لاس کله مخ ته راغلي وو، نن بیا مونږ په غیزي باندې ولاړ یو، لاس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروج ته رسېدلې ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات د دهشتګردۍ، هره ورځ خلک مړه کیږي، شهیدان کیږي. زمونږ د میرلي وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوي دي چې هغه کډې کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیله ګیلانی د احتجاجي مظاهرې ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالاتو کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق لپاره، یعنی د امن لپاره، نو دا به موجنی. نور پښتون داسې قام دی چې نه دی نشي څوک وجلې، خپل اتفاق چې دی دا ضروری دی، خپل غږ خپل اوچتېدل ضروری دی.
حکومت او امنیتي چارواکو د ملي جمهوري غورځنګ د احتجاجي لاریون په ردعمل کې سندي ویلي، خو د جنوري په 14مه د پوځ د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوځ د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی وو چې پوځ به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانې جاري ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي، او سیاسي مشرانو د پوځ مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خوله د امن قایمولو لپاره د پوځ د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یو بجا
سندری جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. د مومندو په مې منډي کې د مومندو د سیاسي اتحاد لخوا احتجاج شوه دی. دوی وایي چې پر ډیورنډ کرخه لګیدلې اغزن تار پښتانه سره بیلوي او د وسلوالو مخنیوي هغه سي نه کوي لکه څنګه چې حکومت او پوز د دې اغزن تار د لګولو په وخت وعده کړی و. پوز او حکومت وایي چې دا اغزن تار د دې لپاره لګولې دی چې د افغانستان له خاورې وسلوال روان وړي، خو پرون احتجاج کوونکو ویل چې د دوی سینو سیمو ته وسلوال ورغلي دي او حکومت پی سترګې پټوي. تر اوسه پورې په دې اړه باندې حکومتي چارواکو تازه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر ویلي وو چې وسلوالو ته به په مومندو کې د هلو ځلو او پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. په دې اړه د شانواز ترغزي ریپورت اورو چې د مظاهرینو په غږ شروع کیږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلې د بایزو د سیمو اوسیدونکو او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتبرخیل مشاهد ریډیو ته وویل:
دا کازم تار خدا خود من کسی نه و لگی دا خود من پشیپا و لگی دا پتیز من رشتی خط نسی رشتیم تا بار شدی لار جا تا بندی دی نو زبت نشم تلا دیو تعدیب تیرا سی که بادر و لگی دا و بار و لگی دا و پا من دی مره دوانتی و رشتی کار کردی او سراد آغی بیا طالبان راجی دا خود اسمان نراجی دا خود بجاز که نراجی دا افغانستان نراجی دی من که بورون معلوم دی دا غزیان را له دلته راو اوسل په کومه لار راو اوسل
د جنوري په 14 د محمد په لوی کاروباري بازار میا منډي کې د امن پاسون کې ویل شو د بایزو په تحصیل کې شاو خواشد ورځ وړاندې وسلواړو د شپې او د ورځې غزمې شروع کړې وې پاسون غونډه کې دا هم ویل شو د بایزو تحصیل د شمشه بدمنه او ځینې نور کړو نه خلکو د یې د وژنه کړې کړې خو د کډوالو کوټل شمیره نه ده معلوم د پاسون کډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملي په خواني غړي نثار مومند مشاد رډو تول باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس رااله
کاروبارونه بند شو بتی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډرامه روانه ده نو موږ په دې لړ کې راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وای چې د دې ملا موږ ماته کړی وا او دا هم لای چې دینو دا بیا چا ارګنایز کړ او چا دې سره خبرې وکړي اچھا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي په کار دا چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی
د پاسون غونډې د هر سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي وو دوی ټولو د امنیت برقرار ساتلو غوښتنه کوله د پښتون ژغورنې غورځنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشاد رډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدم نه عزت خپله مبارزه خامخا کوي
که په دې بر علاقو کې وګورې کوم هغه علاقې چې هلته نه نت شته نه سیګنل شته دی هلته امن لږ ډېر خراب دی هغوی اواز نه شي پورته کولی اول خو لاره خو د سوشل میډیا ده چې دا ولس خپله اواز په سوشل میډیا اوچت کړي اکثر موږ ملګري لاړ شي هغوی د هغه ځای نه خبر راوړي بیا موږ ته ګروپ کې ووایي چې داسې داسې چل شوی دی
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صاحب مشال رډیو ته وویل تیر وختونه کې هم د بدم نه او د عسکري پریشنونو د وجې په زرګونو خلک بې کوره او بې روزګار شیو د وویل باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي
زمونږ مارکیټونه وران شو زمونږ کورونه وران شو زمونږ خلک وجل شو زمونږ خلک زخمیان شو نور زمونږ ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دي نور د جنگونو یا د اپریشن وخکار شي نو مونږه دا غوښتنه د خپل ملک نه د خپل ملک د واکدارانو نه کو چې مهرباني وکړي نور دا اولس امن غواړي
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی ویلي البته د دسمبر په 28 د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونه کې به عملیات کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې هم مګیو تاسو لدغه لارې ورشي او الته مو تعقیب یا فالو کړئ د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د جنوري په 13 په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د زینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ولیدل په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند همداراز د قومي وطن پارټي او د زینو نورو ګوندونو مشران شامل وو او دوی په سره پر امنیت باندې خبرې کړې دي دا چې د دې غونډې اهمیت څو په دې کې څو ول شول او آیا د امن لپاره به څه لاره جوړه کی څه کامیابی به راوړي په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا سیاسي مشرتابه په واست مشوره ورکړې ده چې په ملک کې د امنیت ستونزې هوارولو لپاره باید په افغانستان کې وقدار طالبانو سره خبرې اترې پیل شي. د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی آی اس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوز مشر جنرال اسیم منیر په 13 جنوري په پېښور کې د سیاسي مشرانو سره ولیدل او په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه د هغوی سره خپل نظر شریک کړو. په غونډه کې د جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپل پارټۍ، مسلم لیگ نون او عوامي نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ استازو ګډون وکړو. دوی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرسته په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ضروری ده. د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، مشال رډیو ته وویل چې دا یو ډېره مهمه غونډه وه او په ډېر مهم موضوع خبرې وشوې.
کم نومان صورت حال دے او بیا خاص کر افغانستان سره چې کم صورت حال جوړ دے په دې معنی ڈسکشن وشو چې کم طریقے سره دا حالات بہتر کیدی شي او دا نومان صورت حال هم کیدی شي. په دغه حوالے سره ټولو پاټو خپل تجاویز ورکړل او په دې شي معنی دا زور واچو چې یو خو افغانستان سره پکار دی چې خبري وشي او انگیجمنٹ ضروری دی چې حالات التم بہتر شي. دلته کې چې کم دا صورت حال خاص کر زمونږ جنوبی اضلاع کې جوړ شوی دي، دغه معنی دغه ټولو دغو کوچېره د غوت ذمواري ده چې خلکو له تحفظ ورکي او امن راولي.
امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه نګار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې کچرې د پاکستان او د افغانستان د موجوده وقدرانو ترمنځ خبرې اترې پیل هم شي نو د کامیابیدو امکان یې ډېر کم دی، ځکه چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې میشت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي دوی ته وسپاري. خو د افغان طالبانو لپاره داسې کول ډېر ګران دي، ځکه چې د ټي ټي پي غړي د افغان طالبانو سره شل کاله په یو سنگر کې اوګه په اوګه جنگېدلې دي.
هغه نو ورسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن سو، په لومړی کې خو پاکستان حکومت ډېر دیتا لیواله و چې د طالبانو راتګ سره به د پاکستان په خلاف هغه کوم دریز چې د تغییر ومومي. خو د پاکستان لخوا هغه غوښتنه چې وو د طالبانو لخوا رد سو، ولی چې طالبان او پاکستانی طالبان ترمنځ یو شل کلن دوستی ده، ملګرتیا ده، کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دي ته لیواله نه وي چې دغه د پاکستان هغه غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
آی اس پی آر ویلي دي چې غونډه ټولو ګډونوالو د ترګرۍ او تندلرۍ په ضد په ګمونو پورته کولو موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي ویسی بابا مشال رډیو ته وویل چې په افغان طالبانو کې هم ډېر مهم کسان داسې شته چې د پاکستان د حکومت غوښتنې منی او غواړي چې د دې لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
افغان وزیر خارجه امیر خان متقی، ملا برادر او سیاسي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، ملا برادر او د سیاسي چارو پخوانی وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر خغه مهم کسان دي چې د ستونزو په سولې توګه هوارول غواړي. په افغانستان کې یو مهم پرمختګ دا هم شوی دی چې مولوی عبدالکبیر ته د خلیل حقانی د مرګ نه پسته مهاجرینو وزارت ورکړل شوی دی. د ټي ټي پی حمایت کوونکي حقانی ګروپ نه په دوو کې یو وزارت لاړو. دا هم د پاکستان لپاره یو مثبت پیغام دی، خو پاکستان د مثبت پیغام نه بلکې د عملی ګامونو غوښتنه کوي. د امنیتی ستونزو په موجودګۍ کې اقتصادي پرمختګ امکان نه لري. که افغان طالبانو امریکا ګمونه پورته نه کړل نو پاکستان به په افغانستان کې د ټي ټي پي ځایونو په نخښه کولو ته دوام ورکړي.
نشانه بنانا جاری رکھےگا.
د پاکستان جنگي الوتکو 13 میاشت په پکتیکا کې بمبار کړو او ادعا یې کړې چې د ټي ټي پي مرکزونه یې په نخښه کړی دي. پاکستان تور لګوي چې د ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان حمله کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنی بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث خبرونه نن له مشال ریډیو تاسو ته نشریږي.
د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. د اداره په کال 1983 کې جوړه شوې ده او اکثره کارکوونکي پښتانه دي. د مظاهره چانو په خبره د دې ادارې په ختمولو سره به له 2500 زیات مزدوران بے روزګار شي. نو په کار د چې حکومت دا کار ونه کوي. بلخوا د بندرون مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ وایي چې د لیبر بورډ د ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړې کمیټه کړي چې د تاوان سره مخ سرکاري ادارې په نخښه کوي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټر.
احتجاج کوونکو ویل حکومت له نوکرو اوباسي او د خواریکخو لپاره جوړه د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره ختموي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د کراچۍ بندر ته د داخلېدو لوی لار هم تړلې و.
مزدور 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 اتحاد.
د احتجاج په محل د بندر د خواریکخو اتحادی مشر احمد سعید خان بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت پریکړه کړې ده چې ټول مزدوران له نوکرو اوباسي او د روان کال د اپریل تر 1 نیټې پورې د ډاګ لیبر بورډ یا د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو اداره ختم کړي.
نن نن لس راځي مخکې بیا دا لیټر راغله ټاسک فورس په نوم باندې 30 اپریل پورې دی ډاګ لیبر بورډ ختم شي. دا غي د پاره مزدورانو کې بیچینی ده. کم زمنګ حق ته کم جمهوریت حق زمنګ دی هغه موږ لګي استعمالو چې زمنګ د ډاګ لیبر بورډ او د مزدورانو خلاف دی فیصله واپس کړ.
د کراچۍ بندر خواریکخو دا احتجاج په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان د بندرونو مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ د جنوري په 11 په کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلی وو چې د کراچۍ په بندر د کارکونکو خواریکخو د اداري ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټې کړې ده کوم چې د تاوان سرمخ سرکاري اداري په ګوته کوي. خو بلخوا احتجاج کوونکي مزدوران بیا وایي ټول عمر یې د کراچۍ په بندر خواري مزدوري کړې ده د خپل نوکرو پریښودو ته تیار نه دي. د احتجاج په محل د کراچۍ بندر خواریکخ فرید الله بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل د کراچۍ په بندر زیاتره کارکونکو خواریکخ پښتانه دي. نو باید چې په قومي او صوبایي سملو کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکو غړي پر دې خپل غږ پورته کړي او د دوی روزګار خوندي وساتل شي.
لکه 2700 مزدور دي دا ټول لکه په احتجاج باندې دي. موږ خپل ایم پی ای ګانو ته مینې ګانو ته ټول پښتانه لکه څومره چې زمونږ په پښتونخوا کې مینې ګان دي پیګان دي ټول چې کم دي په سملې کې موږ دې لپاره لیګل دي موږ ولته وټونه ورکړلې هغه دې په سملې کې زمونږ आवाज پورته کې سره موږ دا هغه ته دا فیل کو.
بلخوا د احتجاج په محل خواریکخ محمد ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته ویل د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1983 کې کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 خواریکخ پکې رجسٹرډ او اوس مهال پکې شاوخوا 2700 مزدوران پاتې شوي دي. نوموړي په وینا د کراچۍ په بندر کار ډیر ګران او سختو نو ځکه زیاتره پښتنو کوو.
دا مزدوران د دیو پلرونه د دیو نیکونه د دې ادارې سره وابستو د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ سره ادا د 1973 د آئین د اسکیم تحت دا اداره جوړه ده. د هغه وخت نه راواخلي تر اوس 2025 ته تقریبا 250 کال قریب کېږي چې دا اداره قائم او دائمه ده. او دا مزدور چې احتجاج منی مجبور شیر نو ندیو نا ددیو حق اغسته کیگی او په زور زبردستی تی اغسته کیگی او منگ نا حقی مخالف ہے.
دا احتجاج به محال یو بل خواریکخ ارزمن خان بیا وای
او زب کراچی ڈاگ لیبر بورڈ کے دا 1998 نا برتیما او دا وقت ندل تک کار کوما او زمنگ جی کم معقول او مناسب تنخواہ دا پاگی کی بیا زو زندگی چی کم معاملات تی اغا دا وڑو فیس دا کور خرچا او دا چی کم عام روٹین زندگی دا اق تیرو آیا چی دا ختم شی نو بے روزگاری اشتا چی پا پاکستان کے زور منی دا داغی سره به خو نورم سیوا شي او دو گورنمنٹ چې خپل چې کم نغدی منشتران را دغه مراد هغه را لګیا دی کال په کال او رستره دی هغه بڑاوی او چې کوم مزدور طبقه په پاکستان کې هغه د مشکلاتو طرف ته بیای او بیروزګاری طرف ته بیای.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خدای احتجاج په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزانی وفاقي وزیر محمد اورنگزیب په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په سپارښتنو حکومت د ځنې ادارو ختمولو لپاره کار هم پیل کړی دی. بلخوا د جنوري په 8 د پاکستان د خزانی وفاقي وزیر په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلی وو یادی کمیټۍ کې د هیواد د 400 ادارو جاج اخستل کیږي. د کوم چې په بجټ کې خرچه 800 او شپږ اویا ارب روپۍ ده او مرحله وار به غیر ضروری ادارې ختمول کیږي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کیو. راځي له شاهین بنری د خبرونو لنډیز وورو.
دا ملي جمهوری غورځنګ د زدکونکو سازمان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنه خلاف احتجاج کړی دی. پرون د پیښور پریس کلب مخته په دې احتجاجي لاریون کې په سیمه کې د نامنه د روانو پیښو پر ضد شعارونه ورکړل شول او په حکومت یې غږ وکړ چې د امنیت پر ځای کولو خپله آئینی ذمواري سرته ورسوي. سیمه کې د نامنه خلاف پرون د مومندو سیاسي اتحاد او په شمالي وزیرستان کې د داوړو د جرګې لخوا هم احتجاجونه شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکتی د سنجیده په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایی او داغی د نیولو حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 9 د بلوچستان د سنجیده په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د گیس چودنې له کبله 12 کان کیندونکي وژل شوي وو. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره د پولیو د ټولو رنځورانو شمیره 1 اویا ته پورته شوې ده. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. دې سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره 1 اویا ته رسیدلې ده. په دې کې خیبر پختونخوا 1 ماشومان هم شامل دي. د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د ډاک لیبر بورډ په نامه د ادارې ختمولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د کراچۍ پورټ ټرسټ د دفتر مخې ته په دې احتجاج کې مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او په حکومت یې غږ وکړو چې د ډاک لیبر بورډ په ختمولو سره دې د 2700 مزدورانو ملازمتونه لمینځ نه وړي. په دې اداره کې کارکوونکي ډیر مزدوران پښتانه دي. یوکرین د روسیې په خاوره کې دننه پر اهدافو پراخ برید پیل کړی او د وسلو جوړولو فابریکې د تیلو پاکولو منصوبې او ګودامونه په نښه کړي دي. دا د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنری تاسو د دې خبرونه وویل. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم داوس واوري او که د مشال ریډیو موبایل اپ مو نه ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې کړئ. دا فری یا وړیا دی. سمارټ فون ته تاسو ضرورت لرئ او په خپل اپ سٹور کې تاسو مشال ریډیو ولټوئ نو خامخا به درته دا اپ راشي او تاسو ډاونلوډ کړئ. په هغه باندې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او که کوم خبرونه له تاسو تیری اغالته په ریکارډډ شکل باندې شته دی په سب شوي شکل باندې پرته ده تاسو یې خامخا واورئ. د خبرلانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مهدی انصاری په نامه هغه خبریال خوشی کړی چې په دې وروستیو کې ورته د 1.5 کال قید سزا اورولې ده. طالبانو پر هغه د هغوی د حکومت ضد خبرو تور پورې کړی دی. خو د خبرلانو نړیوال فیډراسیون وایي طالبان باید د رسنیو او خبرلانو زورول بس کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغه وروسته یې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په بیلابیلو وختونو کې ځینې طالبان بندیان کړي دي. عبید سپوږمۍ په دې اړه رپورټ لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په 1.5 کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لا درکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پرېکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په 1.5 کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه ږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي، اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي. کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واکته ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډیرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هیواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو، ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2011
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو 14 غنټې خبريږي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیول وروسته پر موسیقي بندیز ولګاوه. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شول او طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخده. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمه ژوندۍ او د وطن سندرې غږیدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنس له رپورټر د رپورټ اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته.
د 2021 کال د اگست له 15 راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به یې ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه وو، ټول وتلي دي، خو خیر نقصان لږ و. ما په خپله جوړ کړی
دسترسی دارم دی چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه، خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول، خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو، لکه څنګه چې زمون نیکونو موږ ته رارسولې دي، بل دې چې په غولو کې یڅ فرق راولو.
بعد در طریق نوښتنه زمیره
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ ور پای کین زما پس پوزیشن راغے.
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی.
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټریو لپاره یو مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 15 لکه ټنه لیتیم لري، خو روسیې په اوکراین د برید نه وروسته د لیتیم د څلورو زیرمو څخه دوه په خپل کنټرول کې اخیستی دي.
د کارپوهانو په نظر که په اوکراین کې ثبات بیرته راشي نو د لیتیم زیرمې کولی شي چې د اروپا د مهمو منرالونو د ستراتیژۍ خپلواکه بنیاد وګرځي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د انګریزي رپورټ ژباړه شاهین بونر وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل له پیل راهیسې د یوکرین د لیتیم له څلورو زیرمو څخه دوه په خپل قابو کې اخیستي دي او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادي سرچینې څخه بې برخې کړي. د جنوري په 11مه روسیې ادعا وکړه چې د یوکرین د ختیځ شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکرین د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د بریازم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅه اغیزمنې کی. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمیر الکترونیکی آلاتو او مشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکی سروې له مخه اټکل شوی چې یوکرین 15 لک ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو له لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپوه او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیه په خپله د پام وړ زیرمې لري نو دا امکان نه لري چې د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکرین مادني شتمنی یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته وړتیا لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په څیر د مهمو خامو موادو سیمه ییز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روډ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکرین د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکرین د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی. خو که ثبات بیرته راشي نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر د جنگزپل سیمې بازار زخخیل لپاره د پرمختیایي منصوبو په پنګو کې د 1.25 کروڑ روپو اضافه کړی ده. د چارواکو په وینا تر 2026 کال پورې بعد د پرمختیایي پلان تر سیوري لاندې د تعلیم، روغتیا او څخلو د پاکو اوبو په ګډون یو شمېر پرمختیایي منصوبې ترسره شي. د سیاسي او ولسی مشرانو لخوا ویل شوی دی چې د دغه اعلان هرکلی کوي، خو په کار ده چې حکومت پې عمل هم وکړي او د تیر په څیر یوازې د کاغذ په مخ پاتې نشي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پی این ډی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدامنۍ نه متاثره شوی سیمې بازار زخخیلو لپاره په 2020 او 2022 کې د یو مخصوص پیکیج لاندې د 3 ارب روپو منصوبو منظوري ورکړې وه، خو اوس یې ورته په دې فنډ کې اضافه کړې او 1.25 کروڑ روپے ورسره نور هم یو ځای کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې مخصوص پیکیج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې، زراعت، لایف سٹاک، هنری زده کړو، بلدیاتو، نو سړکونو، پبلک هیلت، ځنګلاتو او معدنیاتو منصوبې شامل دي. د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پکار دي د مخصوص پرمختیایي پیکیج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي. چې دا منسوبې په خپل مقرره وخت باندې سر ته ورسي.
پسمانده سیمه دا غو لپاره یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 320 کروڑو هغه کې اوس اضافه شوې ده. دې ته مونږ هر کله یو او تر ډیره حده به د زخه خېلو د عوامو د ستونزې به دې سره حل شي. اور سره یو مطالبه مونږه د حکومت نه کوو، بعض سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شوی وخت یې هغه کې نه مکملېږي. دا یو لوی نقصان چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې، نو اوس هم په دې کې لا فنډ جاری کېدل باقی وي. که دغه فنډ په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
د بازار څخه خېلو یو ځای مشر او ویلج کونسلر اتاولا پردی ویل چې داسې منصوبې پخوا هم اعلان شوی خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سر ته ونه رسي، نو په کار ده په دې باندې عملی کار وکړل شي او په وخت باندې سر ته ورسول شي.
اعلانونه کېږي خو عملي کوروي نه کېږي، ځکه مونږ له سکول تکلیف ته د هسپتال تکلیف ته د بجلی تکلیف ته د اوبو تکلیف ته په بازار څخه اخیل کوو. ډېر ټولونه والی شوي دي خو تر اوسه پورې هغه سولر سیسټم پرې نه رای شوی. په ډېرو ټولو باندې داسې پروته دي. ټیبډي هسپتال جوړ دی، غټ هسپتال دی، تقریبا چې 20-30 جرب ځمکه نیولې رو، خو تر اوسه پورې هغه سهولت کې نشته، ډاکټران کې نشته. که ته وګورې مو پلور انپړه رایزه انپړه یم مو بچای بیا انپړه میټرک سهولت هم لوکا کې نشته.
بازار زخه خیل د لند کوتل بازار نه په خو شادرش کیلومتر فاصله باندې پرتا سیمه ده چې وا برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخه خیل ولسی وګړي وای چې دوی په تیر بدمنه کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړای وو او وسلوالو پر ضد اوګه مبارزه کړې او د غسیمه ترې پاکه کړې وا. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې هم دا اوس تاسو موږ فالو کوئ شئ، تعقیبوي مو شئ، البته تاسو ته تازه معلومات خبرو. د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلتون پالې وسوال ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی بر هر وخت زیات وسوال وژلي، خو د وسوالو فعالیتونه ولې زیات شوي؟ عبدالحی کاکړ د چارو لپوهان سره د مرکو په اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتی ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربیره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټي ټي پی ډېر پیاوړې شوې دي. شمیره ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورٹ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوی ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
تین چار سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے. بلوچ کی خاص طور دا بلوچ لبریشن آرمی دا زانمرگو بریدونو ڈالا چورت مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کال یشپک زانمرگ حملے کڑے ہوئے.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي. خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات وروسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پښتونخوا وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټی ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسیانی دی هغوی مسلسل کاروائی کوي بیک فوټ باندې. خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د دې پښتو کړو وایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز اوای کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. عامرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجہ خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ ته د افغان طالبانو کمی تمې وي هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګري کیږي.
پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کرے وا بلا وجہ یہ دادا چوانان سوچ کبھی چی ریاست دوی خپل نہ گنی دوی پزور لدرک کبھی وجنی او مڑی ورزبی بلا د بلوچ ٹولن لیو بل سر ڈیر نی دا کپ یو کلی کی 15,000 کسان جون کبھی نموگ 15,000 کسان سره پیژنو نو که اوس یو یا دو کسان لا درکشي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بلا پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لاسملي قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند عامه کړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دی، نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامک ایشو دی که هغه ډسپاریټیز دی لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.